صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم صفی‌الله استانینگزی باشد. استانینگزی صاحب بفرمایید.
مننکم سلطان محمد سرور وخت په افغانستان کې د سهار ته بجېش دغه پروگرام بیا هم د قادر جلالوف تخنیکی همکاري زه صفی‌الله استانینگزی وړاندې کوم. نن د پدغه پروگرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د موقت اور بند او د سولې لپاره په شته فرصتونو بحث وکړ. خو تر اوسه مخکې د خبرونو سره ټکی او بیا د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د څلور دیرش ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبې تر ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداروي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی او د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړل چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سلوډ ګرشي ولایتونو له والیانو سره د پنځشنبې تر ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي. په همدې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د سه‌شنبې پر ورځ د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیانو د ولایتونو له والیانو سره وکتل. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته وویل پر اوربند سربیره له والیانو سره د ولسمشر په دې لیدنو کې په سیمه ییزو ادارو کې د مدیریت په مسلو هم خبرې کیږي.
موضوع عمده رابطه با مدیریت
روزهای آتش بس هست. د دې لیدنو مهمه موضوع د اوربند ورځو مدیریت دی او دا چې څنګه کولای شو د اوربند له فرصتونو څخه د حکومت د نفوذ د ساحې د پراختیا او هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د برابرولو لپاره موثر کار وکړو. د ښاغلي مرتضوي په وینا د سه شنبې په ورځ د پنځو ولایتونو له والیانو سره په لیدنو کې د زیربنایي او پراختیایي پروژو پر چټکولو هم خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې اداروي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی. د هغه راپور پر بنسټ چې د سه شمې پر ورځ خپور شو، په دې دوو هیوادونو کې د نشه یي موادو تولید له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په سلو کې 15% زیات شوی. خو په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل پرون د امنیت شورا ته وویل په تیرو څو میاشتو کې زرګونه ټنه نشه یي مواد د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
In the first 6 months alone, our counter-narcotics police force
زموږ د نشه یي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 1488 عملیاتونه کړي چې تر 112,000 ټنه زیات نشه یي مواد یې نیولي او د دې موادو د پروسس یو زیات شمېر لابراتوارونه یې له منځه وړي دي. تر دې مخکې د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت هم منلی و چې په افغانستان کې په وروستیو کې د نشه یي موادو تولید او کارول زیات شوي دي. په پروان کې د برېښنا شرکت حوزهی رئیس خبرداری ورکړی که د برېښنا له درکه پوروړي کسان خپل پورونه ژر تر ژره ورنه کړي نومونه به یې اعلان کړي. محمد ناصر احمدی ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د لګښت له درکه د پورونو راټولول به نه یوازې په پروان بلکې په څو نورو ولایتونو کې هم دوام وکړي.
تیمای عملیاتی و تجارتی ما در سطح حوزه پروان که مشتمل بر 4 ولایت که
زموږ عملیاتی او تجارتی تیمونه بعد پروان د حوزه په سطح چې څلور ولایتونه پکې شامل دي عملاً په پوروړو د برېښنا د بندولو پریکړه کوي. نه یوازې په پروان بلکې په کاپیسا، دایکندی او بامیان کې هم ورته اقدامات کوو. په مجموع کې په پروان ولایت کې زموږ 3.5 میلیونه افغانۍ پورونه نه دي راکړل شوي. په عین حال کې د پروان والی فضل الدین عیار وایي د برېښنا شرکت سره به د پورونو په راټولولو کې هر ډول همکاري وکړي. امریکا متحده ایالاتونو ترکیه ته خبرداری ورکړی دی. دغه خبرداری د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ورکړی او ویلي دي چې که ترکیه د روسیې څخه د راکټ زد سیستم د اخیستلو څخه صرف نظر و نه کړي نو د امریکا F-15 ډوله الوتکې به ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویسل میچل پرون د امریکا د سنا جرګې په بهرنیو اړیکو مجلس کې وویل که ترکیه د ناټو غړي ده باید له هغه د فیاواس سټمونو څخه اخیستلو څخه ډډه وکړي چې امریکا پر بندیزونه لګولې دي. امریکا د اف 15 دوله الوتکو د خرڅولو د منې لایحه چې مارتین لوکیت شرکت تولیدوي د امریکا په کانګرس کې مطرح کړی ده. دغه اف 15 دوله الوتکې د ترکیه لخوا هم پیرل کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه نښته کې درې ایراني امنیتي سرتیری او درې وسلوال وژل شوي. راپورونه وایي نښته د سیستان بلوچستان ایالت په میرجاویه سیمه کې د یکشنبې د ورځې ناوخته شوي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي د دوی ځمکنیو ځواکونو د ترګرو هغه ډله وژلې چې ایران ته یې د ننوتلو هڅه کوله. په سیمه کې د جیش العدل په نوم یوې سني وسلوالې ډلې ادعا کړې چې وسلوالو یې 11 ایراني امنیتي سرتیری وژلي. د مرګ ژوبلې په اړه د ادعا په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. په سیستان بلوچستان ایالت کې ایرانی امنیتي ځواکونه ډیر کله له وسلوالو او د نشي موادو له قاچاقبرو سره پنخته اوړي. د ایالت د افغانستان څخه د افیمو او هیروینو د قاچاق په لاره کې پروت دی. همدارنګه په دې ایالت کې چې اکثریت سنی وګړي میش دي، یو شمیر وسلوال ډلې هم فعال دي. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړل چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي. هغه ویلي دا یو جرمي اقدام دی چې د نوموړي په وینا د بالکان د دې هیواد له اساسي قانون څخه سرغړاوی دی. د مقدونیا دولتي خبري اژانس د سیشن په ورځ د ایوانوف له خولې په یو بیان کې ویل نوموړی د داسې یو توافق د لاسلیک اختیار نه لري. دا توافق له یونان سره د نوم پر سر د مقدونیا او وشتکلنه شخړه پای ته رسوي او په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د غړیتوب لپاره خبرو تر ته لار هواروي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام په دریم دور کې به نن څلور لوبې وشي. جرمني له جنوبي کوریا سره، مخ کېږي سویډن له مکسیکو سره میدان ته وځي، برازیل له سربیا او سویس له کاستاریکا سره ګوري. پرون شپه درې مهمې سیالۍ وشوې. ارجنټاین، کرواتیا، ډنمارک او فرانسې بل پړاو ته لارو مونده. ارجنټاین وتوانید 2-1 نایجیریا مات کړي. کرواتیا آیسلند 2-1 مات کړه او پیرو هم استرالیا ته د یو پر سفر په دو یو د یو په وړاندې په دوو ماتې ورکړه. فرانسې له ډنمارک سره لوبه مساوي کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري، پروند ملګر ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې او موقتی اوربند بحث و.
The success of the peace process will depend on a number of factors.
د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلې. باید زموږ یو والی پیوړی شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو.
په خوست کې د ملي نړیوال او سیمه ایزو رسنیو ډیر شو خبريالانو او کارکونکو ته د خوندیتوب خونیز ورکشاپ پیل شو.
دغه د ورځنی ورکشاپ ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره دی، ځکه په دې وروستیو کې داسې پیښې رامنځته شوې چې د عملي ژورنالیستان د یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ شول، یو ډول ویرې سره مخامخ شول.
د امریکا متحده ایالاتونو سترې محکمې د دغه هیواد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه امر تایید کړ چې امریکا ته د څو هیوادونو د وګړو پر سفر بندیز لګوي. د پروګرام په دویمه نیمه کې هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ته وښی. بیا هم خرغلې د ملګر ملتونو د امنیت شورا د سیشن می پورز په افغانستان کې د موقت اوربند او په دې هیواد کې د سولې لپاره پښته فرصتونو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو استازي تادامي چې یا ماماتو په دې غونډه کې ویل متاسف دی چې وسلوالو طالبانو له درې ورځېنی اوربند وروسته بیرته د جګړې لار غوره کړه. په ملګر ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل هم په پرونی غونډه کې ویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ځینو مسایلو په پام کې نیولو سره بریالی کېدای شي. تفصيلي اجمل اهند اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې پر ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه په دې هیواد کې د ولسی خلکو د مرکزوب له موضوع پایل کړه. ورسته په کوچنی اختر کې د درې ورځنی موقت اوربند د سولې او سیمه ایزو همکاري او په دې برخه کې پرشتو فرصتونو او په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو په پایل کې ویل دا ورته د ډېری خواشینې خبره ده چې وسلوالو طالبانو اوربند ته دوام ورنکړ او بیرته یې د جګړې لاره خپله کړه. د نوموړي په وینا دا یو فرصت و چې وسلوالو کولای شول تاوتریخوالی را کم کړي. د خغلی محمود پوینه د جګړې د لارې غوړه کول یوازې خیر نظامیان لستون زو سره مخ کی. همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د امنیت شورا په غونډه کې ویل له طالبانو سره وربند د افغان حکومت ولاست راوړنه دا او به چینړیوالې ملاتړ وکړي. خو خغلی سیقل زیاته کړه په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره باید څو شیان په نظر کې ونیول شي. خغلی سیقل وایي د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلې. باید زموږ یووالی پیاوړی شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو او د راتلونکي هر اوربند او هر ډول خبرو په اړه ډاډ ترلاسه شي. باید د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه اطمینان موجود وي او باید په افغانستان کې د روانو هڅو لپاره د سیمه ییز او نړیوالې اجماع لپاره کار وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې د ورځې غونډه کې د چین، روسیې، پاکستان، هندوستان، ایران، اروپایي ټولنې، برتانیا، متحده ایالاتونو، جاپان، سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې وروستی اوربند وستای او د روانې جګړې لپاره د سیاسي حل لارې او افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالي هم خبرې وشوې. په کابل کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ماخام د سولې د عالی شورا او دینی عالمانو د شورا لغړو سره وکتل او د اوربند پاړی د افغانستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا وستایله. خغلی غنی ټینګار وکړ چې خلک کولای شي خپل وړاندیزونه د سولې د هر ډول خبرو او اوربند لپاره د سولې عالی شورا سره مطرح کړي.
هر تشویشی را که در قسمت صلح وجود داره
ولسمشر اشرف غنی وی لمړی هر ډول اندېښنه چې د سولې په اړه موجوده وي د افغانستان ملت د سولې شورا سره شریک کړي. دویم د سولې د پروسې د بهتره کول لپاره چې هر وړاندیز ولري د سولې د عالی شورا له ما سره یې شریک کړي. ټول اقشار، ټول مشران، ټولنې، د خزو بنسټونه او د افغانستان ټول خلک په دې کې
داخله.
اخوا په نیویارک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره په څو نورو مواردو هم خبرې وشوې. ملګرو ملتونو به د روان کال د نومبر په 28مه نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا شته ستونزې او په وړاندې چلن په ځانګړي توګه د ناامنۍ او کارموندنې په برخو کې او د پراختیایي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو تر دې دمه غوږ نیولی دی. که وخت لرئ نو دغه پروګرام تر پایه واورئ. مهم راپورونه درته لرو. د کندهار والی وایي د مکې مکرمې د ملا امام له فتوا او دعا وروسته یو شمېر وسلوالو مخالفینو له وسلوال مخالفته لاس اخیستی. هغه وویل دغه وسلوالو عادي ژوند پیل کړی. د کندهار والی دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ په کندهار کې د سلګونو قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته وکړې. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سې شنبې په ورځ د افغان جګړې په اړه د دیني عالمانو د وروستۍ فتوا او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کوچني اختر په مناسبت د نافسوي اوربند په ملاتړ جوړ شوې غونډې ته په وینا کې د کندهار والی ظلمي وساو وویل چې د جګړې پر ضد د حرمین شریفین د وروستۍ فتوا او د رامنسوي اوربند وروسته د وسلوالو لیکي کمزوري شوي او سلګونه وسلوالو له مخالفت څخه لاس اخیستی. وساو وویل د افغان ځواکونو د پوځي فشار له امله یو شمیر وسلوال وسم د بیا اوربند غوښتونکي دي. کندهار والی ونه ویل چې وسلوالو طالبانو دقیقاً په کوم سیمو کې وسله پرمځکې شي. که څه هم وسلوالو طالبانو په یو لی کې دیني عالمانو ته په دولتي غونډو کې د نه ګډون خبر ورکړي، خو په جنوب کې د ولسمشر غنی د سولې استازي مسعود اخونزاده وایي چې دوی به د دیني عالمانو په مرسته د سولې د پروسې او د روانې جګړې په اړه د سیمې په کچه خپلې هلې ځلې جاري ساتي. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو له وسلوالو سره د افغان دولت له وروستي اوربند څخه ملاتړ کړي او له وسلوالو غوښتي چې پر بیا اوربند غور وکړي. خو طالبانو په یوه اعلامیه کې د سولې روانې هڅې د نړیوالو له لورې جوړه سوې دسیسه بللې. طالبانو د کندهار د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان په وان ټوایګل کې د درون حمله شوې ده. د نورستان ولایتي شوراوي په دې برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي او همدارز ځینې طالبان هم وژل شوي دي. دا چې نور وضعیت څنګه دی، روحالله انوري په دې اړه رپورټ لري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی د سې شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل تیره شپه 11 بجې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وان ټوایګل ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په یو کور برید کړی چې پکې ولسی وګړو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وختي ده.
11 بجې شاوخوا کې چې دوی چای ته ناست دي، حمله کېږي، دوه بم غوځول کېږي، په نتیجه کې اته کسان مړ کیږي او دوه کسان زخمیان کیږي. چې په مړو کې دوه کسان چې دي طالب دي او متلاقی شپږ کسان نور عوام خلک دي. نه هیڅ طالب سره داسې کوم نه طالب دي او نه هم کوم خاص روابط انډیوالي لري. یعنی عوام د مغه د منطقې د کلي خلک دي، عوام خلک دي، بی طرف خلک دي. دوه کسان زخمیانو کې هم یو طالب دي، یو زخمی چې دي عوام دي.
هغه وایي تیره ورځ هم د یادې سیمې په ځنګل کې بې پیلوټ الوتکې برید کړې چې پکې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی و. د نورستان امنیه قومندان جنرال سید عباس سادات د سې شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دوی ته کره معلومات نشته چې په برید کې څو تنه او څوک وژل شوي دي.
د وایګل د مو کړي دیګل شاوې دي ځوڅه ټاپلنه اتلیکې مقام ولایت از کماندانی امنیه آیاتا توضیح شده که اولا تصدیق بکنه که اگه مردم آم باشم.
دا وان تو اگل ولسوالی اروند دیگل پا قریه که بی پیلوت الوتکی تیرش پا برید کرده. دا ولایت مقام و امنی قماندانی پلاوی تاکلی چه ثابت کردی چه چوک پکی وجل شوی. که ولسی وگری پکی وجل شوی وی هغه با هم تاسو ته وویو او که مخالفین وی هغه با هم در سر شریک کرو. سیمه لری دا او تری معلومات خستل ستونزمن دی. تر اوسا وسلوالو طالبانو دا یادو برید دونو پاړه څن دی ویلي.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د سټیشن بي پورس په خوست کې د ملي نړیوال او سیمایزو رسنیو ډیر شو خبريالانو او کارکونکو ته د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د خوندیتوب خونیز ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ ګډونوال وایي دا پروګرام به دوی سره مرسته وکړي چې څرنګه ځانونه په ناامنو سیمو کې له جدي ګواښونو وساتي او پیښې هم له خبري پوښښ بهر پاتې نه شي. نجیب الله الوخیله او نور جزئیات.
د ورکشاپ تابع کوونکي وایي چې په دې دوه ورځنی ورکشاپ کې به خبريالانو او د رسنیو کارکونکو ته د سفر پر مهال او همدارنګه د ناامنو او جنگي سیمو څخه د راپورټونو د چمتو کولو پر وخت د ځان د خوندیتوب لارې چارې وروښودل شي. په خوست کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادې مشر زاید شانګار د ورکشاپ د مخ په باب ازادي راډیو ته وویل
دغه دوه ورځنی ورکشاپ چې د خوست د خبريالانو د رسنیو د کارکونکو لپاره د افغانستان د ژورنالیستانو ملی اتحاد لخوانه جوړ شوی دی. دا د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره دی، ځکه په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه په خوست کې هم داسې پیښې رامنځته شوې چې له امله ژورنالیستان د یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ شول، د یو ډول ویرې سره مخامخ شول.
د وی سیمه ایز رسنۍ کارکونکي نجیب سلانوی د کلتوري محدودیتونو په ګډون د زونو حقایق راسپړل هغه څه دي چې د رسنیو د خزینه کارکونکو د غوښونو کچل وړوي.
اول خزې چې دي کنه هر کله چې په رسنۍ کې د خپل دند تر سره کوي د زیاتره تر دونه سره مخامخ کوي. لومړی خپل کلتوري ستونزې دي، دوی فکر کوي چې د پښتنې ټولنې نظر یو ښکار نه دی، کوم د ترانسپورت مشکلات لري، چې په کچري دوی سره مټری کوم د سيزوګ نوښته چې د سلورشي بلیر کې د خلکان له خاطر بدرد ویل کیږي. ته یو ازه ژورنالیست معلومات وړاندې کوي، یو فکر یا نو شاید توی مړی سبب هم وګرځي داسې کولنه.
پا په خوست کې د رانا تلویزیون خبریال فرید الله ظاهر او د کابل نیوز تلویزیون خبریال سردار شفق وای چې په دې ډول ورکشاپونو کې خبریالان زده کوي چې په څه ډول د رسنیزو فعالیتونو پر مهال ځانونه له جدي تهدیدونو وساتي.
دغسې ورکشاپونه کولی شي چې خبریالانو ته هغه لارې چارې وروښيي چې دوی څه ډول دفتر ته راشي، څه ډول یو سیمې ته لاړ شي، څه ډول درخ کې چې دغه سیمه د ده لپاره خوندي ده یا نه ده خوندي، کومې سیمې ته چې ځي هلته دی باید لسان سره څه یوسي چې هلته د ده ژوند خوندي کړی شي. دغلته هغه موارد سړي ته ورښودل کېږي چې د جګړې په وخت کې همدارنګه په بل عاجل وخت کې ورڅخه استفاده وکړي.
د ورکشاپ یو تن ترینر قدیم ویاړ وویل چې دوی به په دې ورکشاپ کې خبریالانو ته د دوی د خوندیتوب د لارو چارو په باب معلومات ورکړي. د ده په خبره چې خبریالانو ته به هغه موارد ورښودل شي چې د ناامنو سیمو د پیښو د رسنیز پوښښ لپاره اړین بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم محمد شیبر او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې
میل آنلاین خبرونه د افغانستان د اوربن په اړه لیکنه خبره کړې ده. میل آنلاین د دې مقاله په سر کې د اختر په ورځو کې د یو طالب عکس خپور کړی دی چې توغندی ورسره دی او پر موټر سایکل سپور دی. دغه طالب تورې عینک په سترګو دي او نیم مخې پټ کړی دی. شاوخوا ترې ملکي افغانان راګرځېدلي دي، خوشي کوي. میل آنلاین لیکي طالبانو د سیشن بی پر زویل چې دوی په افغانستان د حکومت او د هغوی د بهرنیو ملاتړو پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خبرونه لیکي په دې ډول طالبانو د ملکي تلفاتو مسأله او هغه اوربند چې د سولې هیلې ورسره پیدا شوې وي بې ارزښته وبلل. طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې موږ هڅه کوو چې زموږ په جهاد کې ملکیانو نه وژل شي خو په جنگ کې خلک وژل کېشي. د ملګرو ملتونو په وینا تیر میلادي کال په افغانستان کې تر لس زره ډېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي او دا شمېره تر وړم کال 9% کې کمه وه. روان کال که جګړې هم داسې دوام وکړي د ملګرو ملتونو په وینا دا به د افغانستان لپاره یو بل خورا خونړی کال وي. د میل آنلاین په باور د طالبانو له لوري د اوربند له ردېدو سره پر هغو هیلو سړی اوبه توی شوې چې خلکو فکر کاوه سولې ته به لار ورسره هواره شي. خبرونه بیا د طالبانو هغه بیان ته اشاره کړې ده چې د انټرنیټ له لارې خبر کړی او پکې په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې فتوا غندلې ده. په کابل کې تر کوچنی اختر مخکې نږدې 3000 دینی عالمان راغونډ شول او په افغانستان کې جګړه ناروا و بلله. دوی پر شکیلو خواوو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته سر کښېني. اکونومیک ټایمز خبرونه د افغانستان له جګړو لري خو له جګړو سره نږدې یوه مسله راخیستې ده. د ورسپانې په افغانستان کې د بدن د ښکلا لوبو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور په 2009 کال کې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بدن د ښکلا کلپونه جوړ شول. ورسپانې لیکي د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره هم کلپونو ته د ځوانانو ته کم نه شو. اکونومیک ټایمز د بدن د ښکلا د یو لوبغاړي او روزونکو 25 کلن حارث محمدی په وینا لیکي سربیره پر دې چې په کابل کې چاودنې کیږي او ځان وژونکو بریدونه کیږي خو ژوند روان دی او د هر ځوان افغان د هیله ده چې ښکلی اندام ولري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا متحده ایالاتونو ستري محکمې د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه امر تایید کړ چې امریکا ته د څو هیوادونو د وګړو په سفر بندیز لګوي. هغه هیوادونه چې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز او یا محدودیت لګیدلې اکثریت مسلمان میشتي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څنګه راپور اجملان وړاندې کوي.
د سی شنبې د ورځې دا پریکړه د امریکا د ستري محکمې لومړنۍ داسې پریکړه ده چې د ولسمشر ترامپ د اداري د پالیسۍ په اړه کوي. تر دې مخکې د امریکا ابتدایي محکمو د څو هیوادونو څخه امریکا ته د وګړو پر سفر د ولسمشر ترامپ دا بندیز د امریکا د اساسي قانون سره په مخالفت کې بللی وو. همدارنګه د کډوالو او بشري حقوقو ډلو هم پر دې بندیز انتقادونه کړي وو. هغه هیوادونه چې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګیدلې داسې هیوادونه دي چې اکثریت وګړي مسلمانان دي. په دې هیوادونو کې ایران، لیبیا، سومالیا، سوریا او یمن شامل دي. د ولسمشر ترامپ لخوا امریکا ته د سفر د بندیز د امر پر دوو غیر اسلامي هیوادونو شمالي کوریا او د وینزویلا د حکومت پر یو شمیر چارواکو او د هغوی پر کورنۍ هم اغیز کوي. شپږم اسلامي هیواد چاد په 13 اپریل کې لا دې لیست څخه وروسته لاغې وایستل شو چې د افرادو د هویت معلومولو تنظیمول او د معلوماتو شریکول به تر کړل. د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس په دې اړه د اکثریت نظر لیکلو پر مهال وویل چې ولسمشر د سفر او کډوالۍ د تنظیم په برخه کې د پام وړ واک لري. نوموړي همدارنګه هغه انتقادونه هم رد کړل چې ګوند دا بندیز د مسلمانانو ضد اساس لري. رابرټس زیاته کړه موږ پر صادقانه پالیسۍ هیڅ نظر نه څرګندوو. لسپینې ماڼۍ څخه په خبرو شوي بیان کې ولسمشر ټرمپ د سترې محکمې دا پریکړه د امریکا د خلکو او د دې هیواد د اساسي قانون لپاره ستر بریالیتوب بللې. په دې بیان کې د ولسمشر ټرمپ له خولې ویل شوي د نړیوالې ترهګرۍ او د سختریزۍ غورځنګونو په دې اثر کې چې غواړي بې ګناه ملکیانو ته زیان ورسوي، موږ باید په سمه توګه هغه کسان چکړو چې زموږ هیواد ته راځي. خو د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې وکیل عمر جدوات ویلي دي سترې محکمې دا پریکړه به په تاریخ کې د سترې محکمې یو د لویو ناکامیو څخه ثبت وي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم اسمت ساروان یو جالب ټکنالوژیکي مطلب تاسو ته وایي.
په امریکا کې ساينس پوهانو داسې پرمختللی مصنوعي لاس جوړ کړی چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوځي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوې دي، خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعي لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږي امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څلونکې دا اختراع د مایوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي استډیو په د شپې په 2 بجو هر شپه په پیشګام ټلویزیون کې هم په افغانستان کې کتل شي. اوس هم رازو د زینو عام خلکو غږونه ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ز عبد الله د زابل د ولایت اند پیغام تاسو ته پیژنم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله. زموږ پیغامونه په وار وار باندې تر لوړو چارواکو پورې رسولي دي. غوښتنه مې ده چې د زما د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعت څنګه نه لرو او د زابل د کلات بابا د علي دارالعلوم فارغ د کلات بابا علي دارالعلوم ورکی خو لیکن هغه د نیمه پاته د نور ولایت د زمينه نه درته برابر چې ولر چې هغه ذکر په نور او ډیر علما کرام او سندونه جوړ کړي نو کچيري مشتا د زابل په کې د شریعت څنګه ایجاد سیمور بو د لوړ زده کړو د چارواکو څخه ډیر خوشحاله سو او زموږ زده کړې به دوامي سي او پاته به ورسیږي. والسلام.
زه یو سرتیری د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زه خپله د خوست د شایسته پلی لوا سرتیری یم. زما غږ تر ولسمشر او تر وزارت دفاع پورې باید ورسیږي. د خوست لوا کې ډېر فساد شته دی، حتی په دې باندې بعضې چارواکي سترګې پټوي او د سرباز حق خوړل کېږي، دلته آشا خوړل کېږي، تیل خرڅېږي، شپږ میاشتې کېږي چې زموږ د سامان حمام نه دره کړی. سامان حمام دومره قیمت نه لري، خو بیا هم زموږ حق دی چې په دولت باندې دی او موږ ته شپږ میاشتې نه رسېږي. زموږ د وچې ډوډۍ څخه هم په ګیرمونو باندې او ډوډۍ کمیږي. ډېر میاشتې ډېر په موږ باندې د شراکو له خوا نه ظلم کېدلو چې ولا چې موږ د بازار څخه ځان ته ډوډۍ راغوښتله او موږ خوړله. موږ د وزارت دفاع څخه غواړو چې زر تر زره د خوست د چارواکو څخه پوښتنې وکړلی شي. کله چې تفتیش دلته راشي، د بازارو څخه پوښتنې وکړي، بیا د قومندانانو خواته ورشي، قومندانان هلته هغوی ته خوله کې څه ورواچوي او زموږ هغه خبرې چې موږ کوم مشکلات لرو د هغوی غم نه خوري او بیرته دغه لاړ شي موږ څخه هیڅ پوښتنه نه کوي موږ پوښتنه باید ولسمشر وکړي وزارت دفاع ته موږ ورسیږي چې موږ شي دغه پوښتنه وشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
مانه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او افم سره شرایط پنځه باندې اوري
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکای او آر جی
انا چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې اوس هم د لنډو خبرونو واره رسیدلې وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور درش ولایتونو له والیانو سره د پنځمې تر ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي ولسمشر غنی پرون د کابل پروان کاپیسا پنچیر او بامیان له والیانو سره وکتل د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداروي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی په پروان کې د برېښنا شرکت او ځای رئیس خبرداری ورکړی که د برېښنا له درکه پوروړي کسان خپل پورونه ژر تر ژره ورنکړي نمونه به اعلان کړي د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه نښته کې درې ایراني امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته خبرداری ورکړی چې د روسیې د راکټ زد د سیسټمونو له اخیستلو ډډه وکړي که نه د امریکا اف پنځه دیرش الوتکې به ترلاسه نه کړي د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړل چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي او د فوټبال په نړیوال جام کې به نن څلور لوبې وشي جرمني له جنوبي کوریا سویډن له مکسیکو برازیل له سربیا او سویس له کاستاریکا سره مخ شي ازادي رادیو ته وګورئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ د کندز والی عبدالجبار نعیمی وایي په روان کال کې د دغه ولایت په کچه 3.5 میلیونه افغانۍ د کرنې او مالدارۍ په برخو کې لګول کیږي د والی په وینا په نږدې راتلونکي کې پر دغو پیسو د زراعت د پرمختګ او د کیفیت په هدف د یو شمېر پرمختیایي پروژو کار پلی کیږي په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي او د پروګرام په پای کې به هم یو څو دقیقې تاسو ته د همایون انګار په اواز یو سندره خپره شي
په کندز کې د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د یو شمېر پروژو کار پلی کیږي د کندز والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په دې وروستیو کې دوی د زراعت او مالدارۍ په برخه کې د یو شمېر پرمختیایي پروژو د پلي کولو منظوري د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې ترلاسه کړې او دغه پروژې په روان کال کې په دغه ولایت کې پلی کیږي د والی په وینا چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د کرنې او مالدارۍ په برخه کې بنسټیز بدلون رامنځته شي
موږ د کرنې او مالدارۍ موضوع چې په دې ولایت کې ډېره مهمه ده او دا مو د اړوند وزارت سره مطرح کړي خوشبختانه هیات دلته راغلی ټول سهو کې خپل سروې وکړي خپل کار اخلاص کړي ډېرې بنیادي اساسي طرحې او هغه عملي کارونه به انشاءالله دلته شروع کیږي شش کال به انشاءالله 3.5 میلیونه افغانۍ په دې برخه کې دلته انشاءالله چې دوی مصرفوي تر څو موږ د
د ښاغلي نعیمی د خبرو پر بنسټ چې د یو شمېر سړو خونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د تامینولو په هدف د یو شمېر د اوبو د زیرمو جوړول په دغو پروژو کې شامل دي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې عملي او پلي کیږي
د پرمختګ لپاره په کندز کې ډېر امکانات شته مثلا ما د ډېر لویو سړو خونو پیشنهاد کړی چې دا هیات چې راغلی هغوی هم دا موضوع درک کړی دی موږ باید حداقل 2 یا 3.5 زره متر کنه سړې خونې ولرو چې دلته خپل میوجات او خپل سبزیجات دلته دا جوړ کړو او وساتو بله موضوع د اوبو د کوچني کوچني هغه ذخیرو چې هغه وکولی شي چې په ځینې ځایونو کې هلته د کرنې او مالداري
له دې سره سم د کندز والی د کرنې په سیستم کې بدلون راوستل ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د کرنیزو چارو وسایل باید میکانیزه شي تر څو د کرنیزو محصولاتو په کیفیت او پیمانه کې زیاتوالی رامنځته شي بلخوا د دې ولایت ګڼ شمېر بزګران هم خوښي څرګندوي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د دوی لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر عبدالرشید په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
وای پروژه های کی دولت افغانستان د ولایت قندز ایجاد کده ما بسیار خوش هستیم او بسیار پروژه ها
دغه پروژه چې د دولت لخوا د زراعت په برخه کې په کندز کې پلی کیږي او د دغه پروژو په پلی کولو سره به زموږ ډیر ستونزې هوار شي او د بزګرانو لپاره به ډیر سهولت رامنځته شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دغه ولایت څخه باندې 80% خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي. که څه هم په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې د زراعت او مالدارۍ په برخه کې یو شمیر لوی او وړې پروژې د دولت له لورې پلی شوي دي، خو لا هم په کندز کې د کروندګرۍ چارې په پخواني او ابتدایي شکل جریان لري او فزیکي کارونه یې بزګران یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي او له بل پلوه د زراعتي محصولاتو کچه هم ډیره ټیټه ده. خو د دې ولایت زیات شمیر بزګران په تمه دي ګوند د دغو پروژو په پلی کولو سره د کرنې سکتور په برخه کې مثبت بدلون رامنځته شي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند پیلان سره هم په افغانستان او هم په نورو هیوادونو کې داسې هیلې راپیدا شوې دي چې ګنې دغه اوربند به یوې تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. د افغان حکومت او د طالبانو دواړو دغه اقدام ډیر وستایل سو او موږ هم په همدې اړه ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي چې پکې ستاسو هیلې، غوښتنې او لیدلوري څرګند شوي دي. نو پر ځای بولم چې د دې خبرونې په سر کې همدا هیله بښونکې پیغام مونه په ګرده سره واورو او بیا به ستاسو نورو ستونزو ته هم راسو.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې په افغانستان کې د روان حالت خسیدو په وجه اوربند اعلان کړی ده. زمونږ د طالبان ورونو نه هم دا توقع او دغه هیله ده چې باید هغوی هم دغه اوربند چې دی دسه مثبت جواب ورکړي او دغه اوربند نه تنها یو محدود وخت پورې دا وغځوي، بلکې اوږدمهال وخت پورې باید دغه وغځوي.
بلې، السلام علیکم. محمد نعیم خپلواکم، د فراه ولایت د سره پاړي کې یم. زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې اشرف غني صاحب او طالبانو درې ورځې اوربند اعلان کړی. دا خو واچنم چې دا د اختر ورځې او شپې په خوشی باندې موږ پر دې غمځپلې هیوادوالو باندې په خیر و خیرت باندې تېرې سي. نو د خدای جل جلاله نه دا غواړم چې دا سوله او دغه اوربند چې د همیشه د پاره وسی، ځکه چې افغانان ډېر ستړي دي د جنګو څخه.
باری محمد رسول یم، د ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو افغانانو ته د نغنوي دزبند د طالبانو د خوانه او د حکومت د خوانه ټولو هیوادوالو ته، افغانانو ته مبارکي وایم او دغه نوی کوچنی اختر د صلحې اختر ګورم او واړم. دا دغه دزبند په رابطه باندې دوم نوایم چې د ټولو افغانانو په شونډو باندې یو لوی مسکا پر ده او ټول افغانانو په زړونو کې نوی هیلی راټوکېدلې دي. الله دې دغه دزبند نو هم زیات کاندي او ټول افغانستان دې الله جل جلاله په صلح او په امنیت باندې د یو ګلبند پر رقم باندې ورغوي.
مازله زابل خبر کوم، دغه وربن چې اشرف غنی اعلان کړی دی او طالبان هم ته یاد کړی دی، نو مته دوه خواو ته د شکیل غال تر د خواهش کوو چې دی نور هم دی وربن ته د امور کې ساتور لاس په دی ور کې سوجې. نو د خدای خاطر اشرف غنی ته بیا هم دا خبر کوو، لکه څنګه چې دی وربن اعلان وکاو هم د ارقم ته د خارجانو د مهارویې چې د خارجانو د اخیری نیټې چې کړل د وټو ته دا هغه دی حالانکه نو طالبان او ټول لسونه دې ته خوشمنه او خوشحاله دي چې په افغانستان کې دایمي صلح راشي او د آرامۍ ژوند ولسته ولسیږي.
پس بابا نظام ایران ته خبرې کوم. نظام دا دی وروره چې دا ډېر ښه خیر کار دی او ډېر یو انساني او اسلامي عمل دی چې دواړو طرفو کړی دی. خو زموږ انتظار دې طرفو څخه دا دی چې دا اوربان نه د درو ورځو یا د پنځو ورځو لپاره، دا غل دی میاشت یا دوه لپاره
وغزي.
السلام علیکم، زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم. دغه اته ورځې ورباندې چې دولت و طالبانو اعلان کړی دی، اول مبارکي ورته وایم. بعد مبارکي افغانستان تباه و برباد شو، بعدا دا کلم بس کوي مشرانو. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته زنګ وهم. دغه پیشنهاد چې اشرف غني صاحب کړی دی د اختر په باره کښې ده، او دا ښه وړاندیز دی، او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښ دی چې دا یوه او ته دي که لس ورځې وربند د طالبانو سره دا به دا څلوېښت کاله چې داسې خبره چا در وسنه وکړي، او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورسره عملي کړي په دا لس ورځې چې دا وربند وکړي، نو به د مسلمانانو زړه ته ولویږي. د افغانانو چې یو وخت سوله راتلونکی ده، په دا رقم باندې چې دوی یو لږ لږ څرک کوي، یو لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي، نو بیا زموږ زړه ته ولویږي چې انشاءالله سوله راتلونکی ده. خدای تعالی دې سوله راولي د دې روژې په برکت. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. د سولې لپاره د افغانانو هیلې تر دې ډېرې دي چې په دې خپرونه کې ځای سي. نو د بیلګې په ډول مې دغه څو پیغامونه راواخیستل. دا پوښتنه هم د هر چا سره ده چې څنګه دغه هیلې په حقیقت او دغه موقت اوربند په تلپاتې سوله بدلېدای سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د دغه اوربند کلک ملاتړ او دوام به دغه کار ته تر ډېره حده لاره هواره کړي. نو نور به له ښاغلي غفور لیوال څخه واورو چې زموږ همکار یوسف ځدران مرکه ورسره کړې.
زه فکر کوم چې د وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظره ډېر مهم دی، او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لورې پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی، او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کښې دي، ځکه چې اوربند په دغسې وخت کښې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا مې لومړنی عملي ګام ګڼلی شو، او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کښې امیدواري پیدا کړې ده، په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کېدلی شي په مخالفینو کښې سولې ته او خبرو ته
په دې معنا چې دوی یعنې ښه پرېکړه کړي. هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یا د نړیوال ټولنې ټولې غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوي او یا رد کړی وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربند د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی، حداقل د یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي، او هغه دا چې بنبست نشته، یعنې یوه لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل. دغه پیغام ته او دغه سیاسي ارزښت ته ډېر خوشحاله یم او هیله دا.
لیوال صاحب، دلته د ځینو مضره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي، د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په اوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پایي دا ژمنه؟
په افغانستان کښې د اوربند تر ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک، دا خو په ذهنیتونو کښې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسئله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي د خلکو په محکمه کښې به شدت سره محکمه شي، او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
د افغانستان خلک دغه ډلې هم ښېندلی شي، او هر لوری چې غواړي په سیاسي ډګر کښې ناکام نه شي پخپله هم باید شرپسند ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د دوی دومره لویه پرېکړه چلنج کړي.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال و.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو ستاسو نورې ستونزې هم موږ ته رسیدلې دي چې د خبرونې د وخت سره سم به درته خبره کوم.
السلام علیکم، مې مخمدی د کندهار ولایت نه سرپاړی کوم. پروګرام موږ مشکلات یې موږ په کندهار کې مومند مارکیټ ته وایي د نیو مارکیټ ته نو نن کندهار ته رسم پر هغه له نظر دا خلک راګر دا پروانه کې تل دا دی دا چې موږ شروع کړی دي چې سره ټولې نه منې مرتزونه پنچرې شپې خلک دې مرزان شه جديد وي والله چې سره په پاکستان دا لري په ترمره په نه نه والله کله چې زلمه سره کله کې په خپل پرتمه کې نن شو دې ور سره یو به د لرګره خز دې څه څه کړې دې شه دې وي نو موږ دې موږ راوځي څو کار څنګه کار دی سره جمهور بو یا یزای بکری دا ولادت خلک په خوښه ده کده چې نن رئیس جمهور راځي خو نن سبا چې رئیس جمهور راځي به دې پر راځي چې متخال د کلیپ راکړي ان الله خلک پر ځل د عزیزي جلال الله دې تلګان او تکش کړی دی وایي مننه.
السلام علیکم، د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د بنچر مړ څخه باندې کېم. نن سهار وختي په میوند ولسوالۍ کې چې هغه سکرې ورکول کې د انتخابات تعقیب وکړي چې طالبان خلک څنګه او هغه د سکرې وسري او طالبان یې علالي او ډېر تکلیف دی ولې چې خلک تور کو. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم، اسمت لار فرا ولایت بکول ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ویل لارم موږ دولت څخه چې موږ راته سکري څنګه چافه کو ک شار ته د دولت منو پرېږدي وای دا ته ټاپی نه دی ولې ک سارا تر طالب منو پرېږدي وای تا چې ولې ټاپی کو ویل کو چې موږ مشکل حل کړو خدای په امان.
السلام علیکم، جواب وسیل بوزي د زابل ولایت څخه خلاص خبر کوم. و موږ د ولایت دا څنګه لري ګمرک پیدا ګمرک شارې دې ډېر شروع سړي خو سره نه مخره کوم وکړ چې څنګه سره سره پیدا ګمرک شي دې یو جوړ د شنو زه بول سړي.
السلام علیکم، دا ګورما شوال سوال دا ګورمک اوس پدې کوم ما ته دې دا نو ولا سوالي خراب څه دا بازار دې نو دبل بازار ته ځو ته باندې هر ورځ طالبہ پلار کې راته ولا دې وي وټکي مو د حکومت خدای غوښتنه غواړم چې نور ولا سوالي به تفاعل کی مو د طالبہ سر به خدیر په آزاد دي په تکلیف دا ما دې چې هم را روان دي مو څنګه دا کی وړیا د طالبانو مرکز کې خالقي حالت یې وشت اتشای راځي کله حیوانات کله انساني مشتل راځي. والسلام.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا د تاسو چې دې راته یو باندې تاسو نه وایي مامورین له دې د موږ حکومت څخه دا غوښتل چې دا تاسو ولا دې شي په تاسو نه کوي دا په سړک راغلي وایي او تکي لازم پیغام نشو کی. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته ځم. زه خپل د محلیز د کړو یو استاد یم. زموږ شکایت دا دی د یونیسف د اروند مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا د اوس د حمد میاشتې راهیسې د هغه د دوو میاشتو پیسې زموږ ته ګرځول شوي دي. اوس چې ورغلو حمل سور دی زه اوس چې ورغلو بالا راته ویل چې ستاسو سیمپونه لغوه شوي دي. موږ ته دغه د ورک راغلې ده پنځه اویا سیمپونه لغوه شوي دي نو ستاسو ماشت نشته. نو موږ ورته وویل چې موږ ته مو ولې مخکې خبر نه راکوي د زموږ کورسونه هغه دې شروع ول او ازري مور کړي دی هغه دې شایدان اسی کلیوالو ګوري په دې راته ول موږ نور نه پوهیږو بس پیدا لغو سي دې سي ماشونه نه دی راغلي سي ماشونه نه نو زموږ په اړه باندې دغه پښتنه وتی چې دا ټول کورسونه ولې لغو سي دې سواجه دا ک نظارت سوی راغلي موږ نه یو څه خبره ده یا مو شاګردان نه څه خبره ده چې موږ باندې کورونا باندې پوروړي دا درې مېشتې درس مورته ویلې دي هغه ما شرا کې نور کې را لغوي هم به موږ دا کورسونه پیژدو او راټوي چې ورته وی وای افته هم به موږ ته پیژدو. دا ما خيري کال دي دریم سمته زموږ د مشکل تر اړوند اې د دارو پر ورسېږي چارواکو پر ور. سلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګه وځ کې ولدين تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام مزه خپل درخواست پیښ کوم. بعد د سلام زمنګ دا د درخواست دی چې په افغانستان کې چې دا کوم حالات روان دي دا په دې خاطر روان دي چې افغانستان کې د سبزیجات یا پروت دا
دغه د توخیمه چې په افغانستان کې مختور ته دی نه چې زمينه او برابر ده شي دغه سبزیجات په سیزن په وخت کې سیزن کې ډیر په ارزانه به بن ملويږي ډیر په ارزانه قیمت باندې اخیستل کیږي ختول کیږي خو متاسفانه متاسفانه یې میاشي اشل د ټیم لري بعد دا غي نه بیا دا غي ټیم ایستل نشته دی به امر شي چې کنه هغه بیا یو شی چې په سل به ملويږي بیا شل د بعد بیا هغه شی په 50 روپۍ ملويږي په 50 روپۍ برابر کی هغه شی بیا نه کېدای کی نه بیا هغه شانتي په پاکستان چې پاکستان په ځکه خلک زو کې څه وجه ده سه لته پاکستان چې زورندې ډوړې نشته چې ګوې زورندې ډوړې د خلک بیرستی پاکستان چې غریب سړي د ار سړي غم سره شته دي ټولنی ساسکری دي سبزیانی په وخت سیزن کې سبزیانی جمعکی همدغه د افغانستان سبزیانی دي د افغانستان نه وړي هلته ټولنی کې جمعکی بیرته افغانستان له درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد پنځه میاشتې بعد همغه سبزیانی د افغانانو نه چې په کوم قیمت باندې اخیستي په هیڅ قیمت دي اخیستي همغه سبزیانی بیا چې لسچنده شل چنده همغه سبزیانی خرڅېږي خو په افغانستان کې بدبختانه دغه شان دي زمینه ورته نه برابرېږي او نه به برابر شي
بله سلام علیکم برو رمنګه دغه وختنه لرو چې مونږ ته د سربازان د کندهار ولایت نه ماډی کنيولې مونږ ته ماشونه راکې خدای قرآن ته دی ګور رسول ته دی ګور ماشونه دراکې درې درې ماشونه باندې او به په کورو کې چې نه لرم د مونږ ته هیلې سترګې دي زاغه درې ماشونه مونږ نه بد کړی دي مونږ ته وای چې درکوې غټ اختر نه بعد درکوې ورکی اختر نه بعد درکوې نو مونږ ته ماشونه راکې دا مونږ دغه هیله تاسو لرو بس خلاص
سلام علیکم زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه میوندوال خبر کوم د میوند ولسوالۍ کې دا د راګری کاتونه نو نو کوي نو موږ په تکلیف یو دا موږ د حکومت دا توجه لږه دا د میوند ولسوالۍ د څه دا د مامورین نو د اضافه کې خلک دي خلک دغه لږ کاتونه نو کوي نو زما یې نو زه دا د چې دا کار وسی موږ په تکلیف یو دا نن شلم د چې زه وځم د څه نه د تابع کړی
ولا السلام علیکم زه اسم الله دروځان له د سیاستاسو له سوالي څخه خبر کوم ورته زموږ مخابراتي چې بشي دي کوم ویل دي بلکې موږ غوړه کوي چې په 7 یو سات مزل دی بیا موږ ته رنگ وخلې شو چې دې درې خدي دي ورته اسکار نه کوي نو موږ مو سینو صدا غوښتنه ده چې هغه د پاملرنه وکړي او ورته مشکل صدا غوښتنه ده چې په دغه غزله یو مرکه ولري چې موږ د سره د ټول څخه السلام علیکم
السلام علیکم عادل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورورډان دلته کې بازار شپه ورځ کې چې وبرا د خلکو کورونه ټول ولیدل ماشومان د سیټ په وګو کې ګرځي بس خلک ټول لاړ کورونه او وسو کې غم نه خوري څو کې تاسو هم نه کوي چې دا وبرا غلي د څنګه دي څنګه نه دي زمنګ دا خاص ده چې پیغام به نشر کې او دا وبو غم خوري او دا وبو بند کې چې د خلک په سہولت کې ژوند تیر کې مننه
السلام علیکم زه عبد الله د زابل ولایت اند افغان تاسو ته پرېږدم ما د ورز د کور د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعت څنګه نه لرو خچيري موږ ته د زابل په کې د شریعت څنګه ایجاد سیمور بدل ورپور چې چارواکو څخه د ورپور د ورز د کور د چارواکو څخه ډیر خوشحاله سو او زموږ د کړې به دوامي سي او پاتې به ورسیږي والسلام
السلام علیکم زما आवाज د نور فور کارواز پر ور چې ورور دا د میوان په ولسوالۍ دا غي انتخابات کې چې تاسو ته تاسو چې وایي چې ورور جان دا غي لاس کرا ولري خلک یا بکی خلک دې ذاته کې لاس کنټرول کې د خور بز په پټو پیسې اخی چې بار لري هغه ته چاپا ورکو کېږي چې بار نه لري هغه ته چاپا نه ورکو کېږي زما आवाज د نور فور کارواز پر ور چې ورور دا غي مشکل د زموږ حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص سي سي پی سي مخته تللی دي چې بار مخته تللی دي بل هیڅ لا نه سوروره السلام علیکم
سلام علیکم زه محمد فضل لزم بلې د شنو زو سالي خبر کوم غواړم د مور کې مزه کول سالي کې د ګمرک د تحصیل د تاخ سپارل کې دا وسنه کاری مال د کاغذ پر مخ باندې هغه ورته نه کې کارونه نه کې دا ګمرک کار به دروي کې دلته وره ای باندې دا ګورل ته کار اخلي دا بل څه څنګه ګور راوایي څوره هغه سلاوی او اینده دا ګمر سلاری سره مستاسه کی دا ګمر کار باید روزګار وایي تاسو دا وخت نه درم چې یو څه راځي ګور په ځای کې دا ګمر کار وکړي
بالا السلام علیکم زموږ له هغه ته نه فراواله په کوادو ولسوالینه
دا بکوا په ولسوالۍ کې یو مرکز هم نه دی خلاص شوی. دولت پور مشر یو مرکز خلاص نوملیکنه وسلام په احترام.
مننه کوم وروره، ستاسو پیغام به ژر تر ژره تر چارواکو ورسیږي او هیله ده چې هغوی د همدې خپرونې له لارې هم واوري او د خلکو ستونزو په اړه لازم اقدامات وکړي. پیغامونه خو ډیر دی خو وخت هم دومره دی. دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي دریځ نه دی. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لارې یم. البته باید ویم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې تاهر روشن مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لرا تجڑی گی بڑے سلگی میں نو دری گی آخر بلا شمد دنیا نلر مانسا دے جگر زم لیونے